ستړی مشه د مخام وو په چې د تاسو مخه کلاس ته راډیو نه اوري د دې سات پر ډیر برخه د ترشنا اسمانلاندې پروګرام د زنګل شوی د شیس په څوان په کیسه سي کوربه د خدای وړاندې لټ خبرونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غوړ امریکا فرانسې او برېټانیا په ګډون دولس هیوادونو پر طالبانو غږ کړی دی چې په افغانستان کې د هغو نو قوانینو له پلي کېدو لاس واخلي چې د ښځو حقونه محدودوي دغه اعلامیه په ملګرو ملتونو کې د جاپان استازي لوستې ده د طالبانو حکومت د امر بالمعروف قانون د اګست په یوویشتمه په څلورو فصلونو پنځه دېرش مادو کې نافذ کړ او په رسمي جریده کې خپور کړ د دې قانون له مخې د ښځو مخ او غږ اورد بلل شوی دی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینر په بل سبا د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا و پنځوسمې نوبتي غونډې ته خپل راپور وړاندې کړي ریچارډ بینر د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د راپور په داسې وخت کې چمتو کړی دی چې د طالبانو حکومت افغانستان ته د هغه پر سفر بندیز لګولی د طالبانو د حکومت ویاند ویلي دي چې د بینټ راپورونه له مبالغې ډک دي ویلي دي چې هغه کوچني مسایل لویوي چې له همدې کبله افغانستان ته په سفر هم بندیز ولګېده د افغانستان لپاره د جاپان سفیر ژمنه کړې ده چې جاپان به د افغانستان په نوو ولایتونو کې یو سلو پنځه شپېته نومړني ښوونځي جوړ کړي لار څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دغو چارواکو پرون جمعه د دغه ښوونځیو په اړه خبرې کړې دي د جاپان د سفیر د ژمنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا ښوونځي به کله او په کومو ولایتونو کې جوړېږي او په پاکستان کې روانه اونۍ د پولیو د واکسین عمومي کمپاین پیلېږي چارواکو دا خبره وروسته تر دې وکړه چې له شپاړسو کلونو وروسته په پلازمېنه اسلام آباد کې د پولیو د یوې پیښې د ثبت خبر ورکړل شو د ماشومانو د ګزارنې د واکسین مسؤل عایشې رضا وویل چې د پولیو د واکسین به سر له دوشنبه شروع شي او تر دیرش میلیونه ډیر هغه ماشومان ته به ورکړل شي چې عمرنۍ له پنځو کلونو کم دی په پاکستان کې سږ کال د پولیو ولس مثبتې پیښې ثبت شوې دي
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم پروانه خبرونه کې په افغانستان کې پر سانسور خبرې کوو ځینې رسنۍ او خبريالان وایي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته سانسور په تدریج زیات شوی دی رسنۍ په تیره بیا په یو شمېر ولایتونو کې په آزاد ډول خبرونه او راپورونه نشي خپرولی ډېر ځلې خبريالان په دې خاطر نیول شوي یا رسنۍ تړل شوي چې د واکمنو په طبیعت برابر خبر یا راپور یې خپور کړی نه دی په افغانستان کې سانسور یوازې د رسنیو په برخه کې نه عملي کیږي بلکې د ټولنې هره طبقه له یو نه یو ډول سانسور سره مخامخ ده په وروستیو ورځو کې په خوست ولایت کې یو شمېر شاعرانو وویل د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو په دغه ولایت کې په مشاعرو کې د انتقادي شعرونو ویل منع کړي دي دوی آزادي رادیو ته وویل دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې په یوه مشاعره کې د نجونو د ښوونځیو پر بندېدو انتقادي شعر وویل شو د طالبانو مشر هم په ځلونو خپلو چارواکو ته ویلي چې د دوی د حکومت پر چارو علني نیوکه ونه کړي زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د جنوبي آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې یا سفما مشر ضیا بومیا لیکوال او ژورنالیست نقیب عطل او همدارس د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې مسؤول حجت الله مجددي تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې له موږ سره تماس ونیسئ او د موضوع په اړه نظر څرګند کړئ او یا هم زموږ له میلمنو څخه پښتنی وکي ستاسو په خپل ژوند کې سانسور څومره دی څومره له سانسور سره مخامخ کیږي او د سانسور په اړه ستاسو تصور څه دی څه شي ته فکر کوي چې سانسور ویلې شو ملمنو ته منتظر یو شاغله بومیا همدا شی بل استودیو سره وصل دی بومیا صاحب تاسو ته هر کله وایم ک نه متاسفانه چې بومیاسب له استودیو سره وصل نه دی، خو شاغله مجددی د واتس اپ له طریقې له استودیو سره وصل دی. دوی ته هر کله وایم مجددی صاحب، ک لمړی تاسې د افغانستان کې د سانسور په وضعیت باندې خبري وکي. ځینې وایي چې سانسور ډیر دی، تر څه حد تاسې سانسور احساسوي؟
سلام علیکم سروان صاحب، تاسو او د ازادي رادیو ته او زوردن کې تاسو سلام وړاندې کوم. د کی شک نشته چې په افغانستان کې چې هغه شانت چې موږ تم ولرو، هیڅ وخت رسنیز کار دومره پراخ او دومره آسان نه و. حتی کوایو چې د جمهوریت په وخت کې هم موږ بیخي هر څه کولای شو، خداس نه و موږ زنه ستونزه درلود. خو اوس وخت کې زنه مقررات چې وضع شوې ده په هغه کې د بیان ازادۍ په برخه کې، لکه د خلکو هغه سوارتوي د خلکو عزت او حیثیت ته په نظر نیولو کې، ملي منافع او اسلامي ارزښتونو په نظر کې نیولو سره، ک چیرې کار کیږي د سره زپخ خپل او رسنۍ مسولین او خبريالانو سره چې خبرې کوم، کومه ستونزه چې دردم دغه اوس مقررات او دغه اصول او دغه ارزښتونو په دنا کې وی د سې یو شی نه وینم. گرچه زه د نورو نه اورم، د وبخه د افغانستان د بهر نه زه اورم چې د مخ کې د وخت نه سانسور دی او نه پېږم چې د رسنیو په خبری دسکونو کې د اسلامي امارات زن استاد به ناست وی، هغه به سوجي تا کې دغه مسائل زه اورم. مګر زن نه یوازې چې دا دغه سه سانسور او دغه سه مسائل زه منلای نشم او نه منم او ردوم او اصلا حقیقت نلري، بلکې زه د هغه رسنیوال او هغه خبريال او هغه څوک چې هلته کار کوي د هغوی پر وړاندې زه دا موضوع داسې یو شکل توهین او تحقیر بولم.
ډیر مننه. موږ خپل دوه نورو میلمنو ته هم سترګې پلاریو چې ژر له سټوډیو سره وصل شي او له دوی سره هم خبرې وکړو. قدرمن اوریدونکو ته یو بیا وایم چې په دې خپرونه کې په سانسور خبرې کوو. سانسور څه شی دی؟ آیا تاسو هم په خپل ژوند کې سانسور تجربه کوئ او که نه کوئ؟ زموږ د خپرونې میلمانه دي د افغانستان د آزاد و خبریالانو ټولنې رئیس حجت الله مجددی، د جنوبی آسیا د آزاد و رسنیو د ټولنې یا صفما مشر ضیا بومیا، او همدارس لیکوال او ژورنالیست نقیب اتل. شاغلو اتل او بومیا ته سترګې په لار یو چې ژر له سټوډیو سره وصل شي. خو شاغلی مجددی د واتس اپ له طریقه را سره دی. مجددی صاحب، ستاسو ځینې خبرې ما واورېدلې شوې او ځینې مې واورېدلې، خو په مجموع کې داسې ویل کېږي چې په د افغانستان په ولایاتو کې سانسور ډېر زیات دی. په کابل کې بیا هم یو څه وضعیت وایي گزاره کوي، دا خبره څومره صحیح ده؟
سوال صدق، دا ځینې ستونزې په ولایاتو کې وي. په ټوله کې چې زه د اطلاعات فرهنګ پر کار دریز او هغه یو تګلاره چې لري که هغه ته نظر واچوم، خو ډېر یو ښه او پراخ ساحق د رسنیو کار لپاره ټاکلی دی. مګر ځینې ولایاتو کې ځینې داسې سلیقوي برخوردونه کیږي، ولایتونه موږ ته هم شکایتونه رسیږي اطلاعات و تلاس رسی پا برخه که او زن خبری الان ده خبری پوخخ پاسا حکی اغم را چه باید ورته زمینه مساعده وي او ساحه ورته پراخه وي، هغه څه نشته. خو بیا هم ځینې برنامه چې تر لاس لاندې نیول شوی دی، مثلا موږ په دغه دوه درې اونۍ کې ګورو چې د رسنیو مسؤلینو او د دولتي د معلوماتو د بلخ ویاندیانو د زونونو په کچه ناسته تر سره کیږي. او په خوا هم کورنۍ چارو وزارت، رسنیو مرکز، دوی ځینې داسې ناستې ترلاسه کړې، داسې ناستې نیولې ده چې دا د رسنیز کار او خبریالانو کار باندې داسې مثبت اغیز کړی دی.
بله ډیر مننه. مخکې تر دې چې اتل صاحب ته ورسو، اتل صاحب هم اوس له سټوډیو سره وصل دی. مجددي صاحب، د دې لپاره چې تاسې د حرکت پال کې اوسئ او داسې نه چې ارتباط مو سره قطع شي، له تاسې بیا هم یو پوښتنه لرم. ځینې رسنۍ وایي چې د طالبانو استخبارات د دوی خبرونه ګوري او کوم خبر چې خوښ نه وي ورته وایي چې دا مخ پروي. دا ادعاوې تاسې تاییدولی شئ؟
ما چې مخکې وویل سروان صاحب چې ځینې مسائل، ځینې مقررات او ځینې مسائل لکه ملي منافع، دغه اسلامی ارزښتونه، داسې ځینې ټکي دي چې د وخت نه ویل شوی دی او له سرنیو سره شریکه شوی دی. د خلکو سپکاوی که د هر چاوي دا نه دی ویل شوی چې د امارت چارواکو یا د پخوانی حکومت، دا ویل شوی دی چې د پخوانی حکومت چارواکي هم باید سپکې نشي او توهین نشي. نو دا ځینې مسائل دي چې ویل شوی دی او دا رسنۍ مراد کوي. که چیرې یو مراد نه کوي نو کیدای شي چې ورنه پوښتنه وشي او ورته لارښوونه وشي. نو داسې د مخکې نه چې زه فکر کوم چې د رسنیو په قانون کې هم پخوا داسې ځینې ټکي په نظر کې نیول شوی و، د ممنوع نشراتو په برخه کې، چې دغه مسائل هغه کې هم منع کړی و.
بله.
خو هغه وخت کنترول ورباندې نه و، پوښتنه نه و، تخطیو کمیسیون و دغه مسائل و ته دومره څوک ارزښت نه ورکول. اوس دغه پوښتنه کیږي.
ډیره زیاته مننه. ښاغلی نقیب اتل هم له سټوډیو سره وصل دی. اتل صاحب، تاسو ته مرکلی ویم، ستاسو په نظر په افغانستان کې سانسور څومره دی؟ تاسو له سانسور لري یاست، کېدای شي په جرأت خبري وکړی شي. مهرباني.
سلام سروان صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته، اوریدونکو ته هم دارنګه، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په خپلو خبرو کې وړاندې، رښتیا هم په افغانستان کې ټول ژوند د انسانانو سانسور دی. او دا مان لري یو سړی دا دعوه کوي چې ولا افغانستان کې امن دی، امنیت، فزیکی امنیت ممکن تر یو حد وي، مګر په نورو برخو کې هیڅ ډول مسؤلیت نشته. او لکه څنګه چې یو انسان دې ته اړ دی چې د زړه خبرې وکړي، زړه غواړي یو څه ووایي، حقایق بیان کړي، حتی په یو کورنۍ کې مې څوک دا حق لري چې د یو چا په وړاندې اعتراض وکړي، یو چا ته سپارښتنه وکړي، د یو چا نه غوښتنه وکړي. مګر له بده مرغه په افغانستان کې نن سبا په ټولو برخو کې، د ژوند په ټولو برخو کې، د حاکم نظام تر چتر لاندې په خلکو باندې سانسور وضع شوی دی او دا محدودیتونه ورځ تر بلې لا پسې پراخیږي، لا ډیریږي. نو ځینې بیلګې لکه تاسو مخکې یادونه وکړه، زه د ځینو رسنوالو سره وغږېدم څه موده وړاندې، حتی هغوی دا خبره هم وکړه چې دا زموږ د خپرونې سکریپټ د تلویزیون دا، دوی بار بار څو ځل مونږ وغوښتو دا هلته چک کیږي او حتی فرمایشي مونږ ته یو څه ویل کیږي چې تاسو دا کم کړئ او دا زیات کړئ. او داسې نه وایي چې داسې ابرومندانه دا خبره چاته وکړي یا په درنښت باندې یا یو غوښتنه، جدی سپارښتنه نه امر دا امر دی دا باید ته ومني او دا زمونږ حتی داسې به راته وویل شول چې کله ناکله دا خلک مونږ ته ډېرې بدې خبرې کوي حتی سپکې سپورې وایي څو وارې مونږ وکنځلو په همدې باندې چې دا خپرونه داسې ده او دا داسې ده نو که وکتل شي په استبدادي نظامونو کې رښتیا هم د دغسې رسنیو یا مثلا د
سلامت اوسې بیا هم درځو اوس به وشو ښاغلی بومیا ته بومیا صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم موږ ښه دا وه چې اول مو د سانسور یو څه توضیح کړی وای که تاسې اورېدونکو ته یو څه توضیح کړئ سي سانسور څه شی دی
سلام تاسو ته د تاسې درنو لیدونکو اورېدونکو ته او د باس درنو ګډونوالو مؤسسو لیدونکو اورېدونکو ته زه فکر کوم هر تعریف د یوې پدیدې نړیوال نشي کېدلی یعنی شامل د ټولو جغرافیاوو یا د ټولو هیوادونو نشي کېدلی متاسفانه اجتماعي علومو کې لکه څنګه چې تاسو ته معلوم ده تعریفونه مطلق نه دي او ډولونه د تعریفو موجود دی هر څوک دې هغه د خپلې دیدګاه په اندازه یا د خپلې سلیقې یا د معلوماتو په اندازه له یو پدیدې نه تعریف لري همدارس په تعریفونو باندې د حکومتونو اغیزې هم فرق کوي بنان په فرانسه کې شاید تعریف د سانسور یو ډول وي په امریکا کې بل رقم وي په پراګ کې بل رقم او په افغانستان کې شاید ډېر وحشتناک تعریف ولري نو بنان زه فکر کوم هغه څه چې د قوانینو په رڼا کې د یو مملکت نشراتو یا ذهني افرازاتو یا هم دې ته ورته لیک غږ تصویر او دې ته په قوانینو کې پیشبینی شوې ده هغه تعریف شده او مشروع نشرات ورته ویل کېږي او لغه نه چې عدول کې څوک هغه ته غیر مشروع یا ممنوع نشرات وایي او موږ نس کولی چې د امریکا کې سانسور د فرانسې د قوانینو په استناد تعریف کو او فرانسه کې سانسور د افغانستان یا د افغانستان په بل ځای کې تعریف کو اما دونه ویلی سو چې نارمل انساني او د انسانانو د ټولنې د غوښتنو سره سم ضرورتونو سره سم هغه څه چې باید نشه سي او ضرورت وي په هغه باندې که چیرې ممنوعیت راځي د ته سانسور ویلی سو
بله ډېره مننه بومیا صاحب مجددي صاحب تاسو مخکې ویل چې په تېر جمهوري حکومت کې هم سانسور وو ځینې شیان ممنوع ول ویل شي مثلا چی شي
سروان صاحب ګورې ملي منافع یو تعریف و حتی که یو والی باندې یو نیوکه کېدل موږ د دې شاهدان یو دلته بومیا صاحب ته خرغلاس وایم موږ مشترک کمیته کې او فدراسیون کې دغه نور او اکثرو برخو کې سره یو ځای کار کول یو خبر یو والی باندې نیوکه کېدل هغه ملي منافع خلاف عمل بلل کېدل او هغه خبریال باندې کول په ولایتو کې رئیس د امنیت باندې یو خبره خلنه راګېدل هغه د ملي امنیت په دغه باندې باندې کول او حتی مرکز کې موږ او تاسو لیدل د ځینې مهمو مسایلو باندې پروژو باندې خبریالان غوښتل چې کار وکړي زده شاید یو ما شکایتونه هغه وخت کې راغلی دی چې هغه وزارت نه دی غوښته چې مثلا مس عینک باندې غوښتل یو راپور جوړ کړي چې ولې دا کار کلونه کلونه نه شروع کیږي هغه اسناد قرارداد باید رسنیو سره شریک شوی وای یا د مخابراتي په برخه کې مختلف و دغه درې کال شوی دی چې هغه به داسې په تفصیل باندې ما نه هیر شوی وي خو هلته هغه وزیر به وایي چې دا دغه دی دا د ملي منافع خلاف دی او هلته قانون کې هم دلته بومیا صاحب په هغه مسایلو باندې ډېر زیات پوهېږي لکه چې د قانون په شپږ سلوختم کده کزه ما اشتباه کړی وی بومیاس بسلا کی البته که ممنوع نشرات ډیر واضح ده او ډیر د زن په خپل نفع باندې هم هغه وخت کارول کېدل مګر په ټوله کې هغه دغه نه کېدل عملی نه کېدل. اوس اکثرا همغه قانون په استناد باندې زن کارونه کیږي. زن وختونه چې موږ نیوکه کوو وای دا قانون خو تاسو جوړ کړی دی وګوره دې کې داسې مسایل پکې شته دی د شرعي مسایل او دغه مسایل زن په همغه قانون کې شته دی نو زیاتره مثالونه شته دی. وګوره آخر وخت کې زموږ څلور خبریالان څلور میاشتې د جمهوریت په آخر کې پل چرخی کې که امنیت کې بندي و موږ په مشترکه کمیته کې ډیر هڅه وکړ مګر امنیت ملي مو په دې قانع ونه شو کولای چې هغه خوشې کړو. په دې چې هغوی د جنرال رازق د کور نه سپین بولدکې و که چېرته و د هغوی نه راپور جوړه کړې وه نو هغه ځای نه لایف راغلی وه نو په څلور میاشتو کې د طالبانو راتلو سره هغوی خوشې شو.
بله.
نو داسې ستونزې موږ درلود داسې نه ده چې موږ د هغوی نه سترګې پټې کړو. او یو بل خبره ساروان صاحب
بله
تاسو اتل صاحب نه تپوس وکړ چې تاسو خو د سانسور نه لرې یعنی په دې مانا چې زه د سانسور لاندې خبرې کوم. تاسو پوهېږئ چې زه همدا اوس اروپا کې یم د اروپا نه خبرې کوم که او سبا بل سبا زه بیرته ځم که زه وغواړم چې داسې یو وضعیت وي چې بهر کې ورته دغه کوي نو زه ولې داسې حالت ځان باندې ومنم خو زه
تو بخیر مجددی صاحب تاسو ول چې سانسور پخوا هم وو وسمشته نو اما د دوی لپاره نشته ادي اقل د تفاوت منی کنه منی
پونه
شم. تاسو پخپل ول چې ځینې مشکلات شته سانسور وسمشته پخوا هم وو تصور چې تاسو هم وو
نه سانسور د هغه قانون پر اساس یعنی ما موږ بیا هغه ته نه پیغام کدا په خو هم که سانسور وو په خاطر هم بیا ته هغه سانسور و منو که د قانون پر مثلا منافع ملی منافع د اسلامي ارزښتونه د فرهنګي مسائل د نو دغه مسائل ته پکتلو سره چې قانون کې هم پکې دغه شوې ده او ځین مقررات او طرز العمل مالونه هم د مخ کې نه رسنیو سره شریک شوې ده. تاسو وویل که چیرې ځین وختونه رسنی خبریالان یا رسنی کارکونکي په دغه برخه کې د استخبارات لخوا نیول کیږي یا د دې مخنیوي کیږي ما وویل چې یعنی د قانون د مخ کې نه او مقررات د مخ کې نه وای شوې ده نو ضرورت په دغه مسایلو نشته چې موږ چې یو څوک ونیول شي یعنی دا مسایل په خوا هم همدغه
مقررات اما ډېر تفاوت شته. ډېره مننه ډېره مننه بیا به هم نوبت درکو په دې اړه به د بومیا صاحب نظر واورو خو تر دې مخکې اتل صاحب که تاسې زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې د سانسور تاوان څه دی.
زه به لومړي سر کې دغه پرتله چې تاسې تفاوت یاد کړ زه خپل یو مثال درکوم چې زه کله د امارت په اوایلو کې هلته په وطن کې وم او په همدغه ورځ باندې زه چې کله د یو خبر پسې ووتلم زه او د طلوع تلویزیون خبریالو طالبان زما کور ته راغلل په همدې ورځ او د هغوی د راتګ او زموږ د تګ نه ریپورټ پسې تقریبا داسې یو 15 دقیقې تفاوت موجود و. دوی چې راغلي زما پوښتنه کړې ده او حتی زما ماشومان هغوی ګواښلي دي واړه واړه د مکتب ماشومان بد الفاظ کارولی کنزلی کوي حتی د کلاشینکوف دانی ورته تیرې کړې هغوی بغاری وهلي او بالاخره زه چې کله نور خلک راغلي بیا ورته ویل دا سړی کور کې نشته وای نه دا پټ کړی دی. بیا چې کله موږ بېرته د ریپورټ نه راستانه شو راغلو زما لپاره دا ډېره دردونکې وه ځکه چې یو څوک د چا کور ته راځي ما خو بیا فیسبوک کې ولیکل ما ویل زه ورک سړی نه یم او دوی کولی شو ما پسې یو خط رالیږلی وی یو جلد به رالیږلی وی نو موږ خو راتلی شو هر وخت چې دوی مونږ وغواړي د شپې په نیمه شپه حاضرېدای شو. دا خبره یعنی دا دوی لپاره د ټوپک ډز و یعنی حتی زما یوه نیوکه چې سالم انتقاد و ما ویل چې زه ابرومندانه غوښتلی شم هلته یې راته خبرې کولی شو دوی دا ونه شو زغملی حتی ما پسې سبا خلک راولېږل او د کلی د مشرانو د مخاورو سره زوخته ما حتی ماته په دوی چې هغه شیخ الحدیث ورته وی ولسوالی د سیمې او همنی قومندان دومره بده خبرې وکړي حتی چې هغه وخت کې کده مشران ما سره نه وځي پام دی په یو خبره باندې چې ولی د فیسبوک کې پوسټ کړی دی او مونږه مخاطب کړی ولی زما په کور دوی چاپه وهلې ده. نو ها بیا د دې تفاوت او زه دوه واره د دې مخکې په جمهوریت نظام کې څارنوالۍ ته معرفي شوی ما هغې خلکو سره د رسنیو قانون موجود و مونږ د رسنیو یو ډول قانون لر هغې ته مونږ شمن وو او هغې خلکو سره د افهام او تفهیم ژبه موجوده وه هغې خلکو قناعت کوو تا استدلال کولی شو هغوی پورین تندی هر څه منل دا خو دوی سره ټوپک دی د ټوپک په زور باندې تا هر څه تاړ باسي زما تفاوت او د مجاهدی صاحب دا دی چې زه دلته زغرده خبره کولی شم هلته مې نشوه کولی په وطن کې چوما ډېرې نورې کیسې مې دا زما خپل یو مثال و چې ما تاسو ته وړاندې کړم په افغانستان وروستیو کې وګورئ ما درته وویل چې ځینې رسنیو سره زه کله رسنوالو یا ملګرو سره غږیږم حتی د هغوی په سکریپټ کې دوی کار لري د هرې خپرونې نور خو تهدیدونه ګواښونه تاسو وګورئ یو شاعر چې د سټیج په سر باندې په شعر بندي کیږي یو شاعر چې ګواښل کیږي یو فرهنګي یو لیکوال چې زندان ته چول کیږي د وی مجلې مسول مدیر چې میاشت په زندان کې پروت دی د وی یوازې د وی عدلي کني په سر باندې تاسو وګورئ چې دا نور خلک بچنګي حتی ما سره اندلته په کمپیوټر کې دسه د غشته ده شواهد او مدارک سره شته چې د سیمې خلکو ته د غلي ګل شوې دي پانی لیکل شوی دی او د قومي مشرانو نه د ناجی د مسولینو نه دا غوښتل شوی چې دغه هر چا چې د دې نظام په خلاف باندې یو پوسټ وکړه حتی کمنټ وکړه او لایک وکړه دا ټول مجرم دي دا مونږ ته یو ډول دي. نو تاسو باور وکړئ چې په داسې یو حالت کې هلته ډېر ملګري زه پیژنم چې هغوی مدني فعالیتونه کول ژورنالیستیک فعالیتونه کول دا هر څه په ټپه ولاړ دي. نو یوازې هغه خلک چې بهر ته راوتلي پرون تاسو د لوړو زده کړو د وزیر خبرې واورېدې چې دوی مونږ ته تخریب کوي او حتی مرتدین ورته ویل د اخره کې د دین نه لري او کافر وبلل. نو په یو مملکت کې چې د بیان ازادي تر دې حد زندۍ شي تر دې حد مهار شي چې یو څوک دې اوف قدر نشي کولای یو څوک دې خپل حق نشي غوښتلای نو د دې بل بټر استبدادي نظام په نړۍ کې ځنه وو.
بله ډېره مننه سلامت اوسې بومیا صاحب په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ مجددي صاحب وایي چې پخوا هم سانسور موجود و پخوا هم خبریالان نیول کېدل اوس هم هماغه کار دی متها طالبان د رسنیو قانون عملی کوي او په کومه برخه کې سرغړونه وي دوی عمل پې کوي لیکن پخوا لکه څنګه چې په نورو برخو کې عمل کم و په دې برخه کې هم کم و.
ګوره د افغانستان په د رسنیو په قانون کې واضح راغلی و چې مخکې له نشر او وروسته له نشر نه سانسور د حکومت یا د دولت د مسؤلینو لخوا مردود ده، یعنی اجازه نسته بود مخکې له نشر او وروسته نشر سانسور نسته. هیڅ بیدان بکی ویلی و چې هیڅ رسنۍ د اسلام د مبارک دین د اصول او اساساتو خلاف نشرات نسی کولای او ملی ارزښتونه او ملی منافع نسی پنهخه کولای تم قانون درج کړي. دا چې حکومتونه له ملی منافعو نه یا د اسلام د مبارک دین له اساساتو نه څه ډول تعریف کی هغه د هر حکومت په جهانبینی پورې اړه لري یا داسې دین دغه هربه څنګه د خپل اقتدار لپاره استخداموي کله ناکله صادقانه دین دغه هربه اکتیف پات کیږي یا متحرک پات کیږي کله کله حکومتونه لغه نه د همدغې هربې په استناد باندې خپل فرمایشات تحمیلوي. دا په قانون کې راغلی و قانون کې دا هم ویل شوی دی چې ټولې رسنۍ کولی شي معلوماتو ته لاسرسی ولري په دې ارتباط باندې د معلوماتو او اطلاعاتو ته لاسرسی قانون هم موجود و ویلي و چې ټول اطلاعات د ملت حق ده او هر سړی کولی شي پرته له محدودیت نه معلوماتو ته لاسرسی ولري، مګر دا چې په دې قانون کې یو بل ډول ویل سوي. دلته مقنن یوه لاره پرېښي وه دې لپاره چې ځینو مسایلو ته ضرورت نه وه چې خلک لاسرسی ولري، ځکه په هغه کې ملي منافع یا حکومتي اسرار یا دولتي اسرار باید محفوظ پاتې سوي وای. دغه پالیسي هم بیا یا دغه رده بندی د اطلاعاتو هم د دولت کارو چې کوم اطلاعات په کومه درجه د رده بندی کې راولي، ټولو اداراتو ویب سایټونه درلودل چې د کال کاری پلان څونه پرمختګونه سوي دي، څونه بجټ ته په پام کې نیول سوی دا باید په هغه کې راغلي. په همدې ویب سایټ کې و او موږ دې ته د کبینه درلود یا به کومې ادارې معلومات پټول د اطلاعاتو کمیسیون و چې هغو ته مراجعه کېدل، هغو ایجاد کول د خواته د رسنیو کمیسیون و چې مام پکې یو کوچنۍ ونډه درلودله، شکایتونه کېدل راتلل. موږ که ووایو چې بیا همغه تاریخ ته ورسو چې سانسور څه شی ده، نو که دا اوس چېرې ما دوه ورځې مخکې ګڼو دوستانو نه چې له کابل نه راغلي وو، هغوی د رسنیو مدیران وه، په دې باره کې بحثونه ورسره وکړل چې تاسو څونه له سانسور سره مخامخ وي. سانسور موږ هغه ته وایو چې سړی ناست وي او د مطلب نه اوباسي چې دا قسمت د نشر وړ ده، دغه نشر وړ نه ده، دا د خلاف د اصولو د حکومت ده، دا دې ته سانسور ویلی شو. اما که یو موضوع نشر سي وروسته نشر له هغه سره مخامخ سي، مشکلاتو سره مخامخ سي، دا طبیع مخکې له نشر سانسور نه سي ګرځي، دا وروسته له نشر سانسور یو قسم معقول استعلا نه ده. دې ته عکسالعمل، دې ته بیا عکسالعمل وایو چې تهدیدي زندانی کېږي، دا د سانسور په برخه کې نه راځي. نو بنا نه هغو تر ډېره حده ویلی سي موږ ته ځینې حدود او صغور مخکې له مخکې د څو ډایرکټیفونو له طریقه را کړي دي. موږ مطابق د همغه وړاندې ځو، داسې موږ ته کې څوک ناست وي او سانسور پکې دا دروغ مسله ده. اما که دا ووایي چې سانسور نشته، پخواني قانون په استناد باندې ویل شوي وو چې یوه رسنۍ مسؤلیت لري چې خلکو ته اطلاعات، معلومات، اخبار، تفریح او موسیقي ورسي.
بله
کینسته
چې نشته. یو بل مثلا چې د مجددي صاحب ته دا مسله مطرح کو، په هغه وخت کې د جمهوریت په وخت کې هیڅ سایت شاید باندې بندیز نه و لګېدلی، اوس ګڼ سایټونه ویب پاڼې اکثره ویب پاڼې منع دي په افغانستان کې. په هغه وخت کې د طالبانو الاماره ویب پاڼه هم که به بهرانیانو منع کړه یا به کله قطع کړه هغه بېله خبره ده، لیکن په افغانستان کې چا مخه نه ونیولې، د نن سبا مخه چا نه ونیولې، لیکن نن دوی د ټولو هغه سایټونه او هغه نشریات چې له بهر نه کیږي د هغو مخه نیسي. دا نو تاسې څنګه مقایسه کوئ؟
ما ته وایي که
مجددي صاحب ته
زه باید دا ووایم چې که زه ځینې ستونزې چې د پخوانه مې یاد کړ او که اوس چه دی، زه د هغه توجیه نه کوم. هر کار چې د خبریال پر وړاندې څه تاوتریخوالی کېږي هغه هیڅ توجیه وړ نه دی، که دا د جمهوریت په وخت کې شوی و که هغه اوس کېږي. په هر صورت رازو دغه ستاسو پوښتنې ته، موږ دغه کانفرنس کې هم په همدغه موضوع باندې بحث وکړ. خب د هغه وخت کې د کې شک نشته چې د ستونزې پر ترڅنګ همغسه چې بومیا صاحب وویل د ځینو ځایونه هم و، کمیسیونونه و، ځینو ځایونه چې د خبریال شکایت اوریدل کېدل، د څه استثنایی ځینې برخې وه لکه مغسلور خبریال چې ما یاد کرد، مګر ځینې وختونه داسې کېدل چې والی او خبریال نیول، امنیت ولایت امنیت خبریال نیول، مګر
د یوولو موضوع بیل ده زما خبره دې ته و چې تاسو د رسنۍ مخاوني سي
در اعظم خبره مګر بیا مثلا سرنوالۍ ډېر ښه همکاري کول رسنۍ سره ما چې تماس نیولې ده سرنوالۍ سره عجل یو ضمانت اخیستی ده خبریال خوشی کړی دی نو ځینې ځایونه و چې داسې بیا یو خواخوږي هم زیات خبریالانو سره لرل او همکاري کول په هر صورت په دغه برخه کې هغه څه چې موږ پرون په دغه جلسه کې هم وربندې بحث درلود ځینې مسایل دي چې ځینې رسنۍ هغه حقیقت حقیقي خبرې پر ځای ځینې پروپاګند دغه کوي نو هغه بیا دام زه چې تر څو معلومات لرم ډیر هڅه شوې ده چې هغه رسنیو سره خبرې وشي او وربندې مذاکرات هم شوې ده مګر پایل نه دی ورکړی خو زما غوښتنه بیا هم همداده چې دواړو خواوو نه همدا غوښتنه ده چې باید په دغه مسایلو باندې خبرې وشي د دې پر ځای چې داسې بندیزونه ولګول شي هغه څه چې د رسنیو لخوا ځینې غیر مسلکي کړنه کېږي هغه له منځه سي او یو څه هم نظام او حکومت انعطاف ولري او د رسنیو هغه ضرورت چې د خلکو ته اطلاع رسول برخه دی نو دا ضرورت دی باید خلق د بهر نه د نړۍ نه باید معلومات ترلاسه کړي نړۍ باید د افغانستان نه معلومات ترلاسه کړي دی باندې ما په خو هم خپل هڅه کړې ده اوس هم ځنې رسنۍ مشرانو سره ما په دغه ناسته کې خبرې کړې ده نو زه چې بیرته لاړ شم په دغه برخه کې دغه خپل هڅه به زیاته کوم تر څو وشم کولای چې دغه یو لری وړ چې رامنځته شوې دی او د دې لامل شوې دی چې ځینې خبریال ونه لري افغانستان کې یا سایتونه بند وي نو په دغه برخه کې وشو کولای چې دغه ستونزو لپاره د حل لاره پیدا کړي.
مننه مننه مجددي صاحب. اتل صاحب یو وخت د خلک وایي چې د خلق په رژیم کې که بچا بی بی سی ونیول نو ممکن نیول شوی وای بندیزو په نړیوالو رسنیو باندې اما هغه وخت دا ویل کیږي چې خلک لا کوج کا وشول لا هڅه کوله چې غربي رسنۍ واوري ځکه چې بندیزو په انسانان هم دغه خاصیت لري فکر کوي چې دوی ته به دغه بندیزونه ګټه وکړي او خلک به منشي او کنه لاري خلک پیدا کوي په یو نوې طریقه کولای شي دغه رسنۍ ته ځان ورسوي او لا به کنجکاوي زیاته شي نو په دې اساس به موږ په دې هم خبرې وکړو چې آیا سانسور ګټه لري او که برعکس نتیجه لري
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې په تیرو نظامونو کې ځینې وخت دغه سره راغلی چې رسنۍ خبریالان دې وګواښل شي حتی رسنۍ دې د دوی په ګټه باندې تبلیغات وکړي لکه څنګه چې دوی اوس غواړي او لکه مخکې بومیاسه به یادونه وکړه دا زما په نظر باندې د دوی دا چې دوی ته ګټه وکړي دا سانسور یا مثلا د یو خبریال ګواخل یا د رسنۍ بندول یا دوی ته سپکې سپورې ویل دا نورم د خلک دې ته هڅوي چې د نورو بدیلو لارو نه کار واخلي مثلا ځینې ویب سایټونه دوی بند کړل تا ځینې رسنۍ بند کړې ځینې خبریالان وګواخل ځینې بندیان کړل نو دا دې تلاره هواره کړه دې کار دوی دې جبر دې تلاره هواره کړه چې دا خبریال خود نور رسنیو سره مړی کی لري داخله خو بغیر الته دشته رسنیو نه پرته نور نړیوالو رسنیو سره ویب سایټونو سره اړیکی لري تاسو وګورئ نن سبا یو ام دغه یو ازادي رادیو بی بی سی او یا مثلا نور رادیو غانې کړه نړیواله رسنۍ مونږ یادې کو هڅه یو دوه ویب سایټونه دي چې د دوی خبر نشي زغملای د دوی ټول دغه راخلي د غزاوی نیوز په نامه یو رسنۍ د وځدوی ډیر حقایق راسپړي حتی بيخي د کور او د کلی یو موضوع راخلي دا رسنۍ ځکه نو دا وځوی لپاره ډیر یعنی غواړي چې دا څنګه سانسور کی څنګه بند کی نو دا نشي کولای. مطلب ځینې رسنۍ د بهر نه خپل نشرات کوي دا ته بند دوی د دې خلکو د دې حاکم نظام په زیان باندې دا څومره چې دوی خلک مهار کوي څومره چې خلکو په خوله باندې مهر لګي دا خلک نورم دې ته راغکیږي. یعنی یو ډول زد او قصد اخلي ځکه چې ته یو چاته د خبرې کولو اجازه نه ورکې ته یو چاته د بیان یعنی آزادۍ ته دشمنو خلکو لپاره وخت نه ورکې. حتی ما سره د ځینو داسې علماو د علماو د مولایانو غږونه شته چې هغوی وایي چې موږ ته منګ ته د اسلامي شاعر ویلو مثلا یا منګ ته د اسلامي ارشاداتو د بیانولو اجازه نشته. وای دوی وای چې هغه شی چې د نظام په ګټه باندې هغه تفسیروي هغه شی چې د نظام په خلاف وي دا تاسو مو بیانوي خلکو ته. مطلب هغه ماته یو حدیث مې چې پیغمبر علیه السلام وای دی مولا غږ را سره سب دغه ماته هره پیغمبر علیه السلام به ورشي د څه وخت براشي چې مولایان به پر ټولنه کې بدترین خلکې او بیا غوړې چې په بدترینه طبقه هم دا وسته لکه چې موږ مولایان یو موږ حقایق نشو بیانولای د بل مراد لا سنو. یعنی ته تاسو باور وکړئ چې یو مولا د بل مولا نه سر ټکی.
بله بله ډېر مننه اتل صاحب ستاسو خبرې قطع شوې. خو خیر د قدرمنو اوریدونکو لپاره هم وایو چې که امدا شیبه هم کولی شي له موږ سره تماس ونیسي. خو تر دې مخکې ورسو بومیا صاحب ته. بومیا صاحب د طالبانو مشرم په ځلونو خپلو چارواکو ته تر لاس لاندې چارواکو ته ویلي دي چې انتقاد مه کوئ، علني انتقاد مه کوئ. دا په خپله یو ډول سانسور نه دی؟
دقیقا اول خو دې هغه څومره چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې مولایان و کنه پر صورت دغه مسله موږ د پرون وړ مورزم په دغه مجلس کې چې د 500 تنو خبریالانو په ګډون جوړ شوی و له امریکا او کاناډا او استرالیا او د ټول اروپا او افغانستان ترکینم رسنیوال راغلی و هر یو دردونه درلوده او له کابل هم راغلی و او غوښتنه یې هم درلوده. ځینې مهمې مسلې په دې کې مطرح شولې او موږ ځینې سپارښتنې درلوده د کنفرانس هغه جوړونکو ته چې ښاغلی مجددي صاحب و د ډلې نه موږ سپارښتنې ورته ورکړلې. تاسو سروان صاحب وګورئ په دغه د معلوماتو په حبس کې له ټولو نه چې ډیر هغه کې تاوان کوي هغه اقتدار ده. لکه څنګه چې تاسو ویلې اوس ګڼې رسنۍ دلته په غرب کې جوړې شوې دي چې هغوی معلوماتو اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري او معمولا هغو یا له تیوري د توطیې نه کار اخلي ناګوزیده دي یا په یو فرضیه باندې خیالي فرضیه باندې استناد کی او یا هم د خواله رسنیو فیک نیوز ته مراجعه کی او د امغه استناد باندې دوی ریپورت جوړي. بیا دوی د بیلانس توانمندی نه لري ځکه په کور دینن له اقتدار سره رابطه دي. دا کرا کرا دا مرحله دی ته چې دوی په مقابل کې زهرجنې تقابلی رسنیو باندې واوري. اخو په افغانستان کې کوم رسنۍ چې دي کوم محدودیتونه چې طالبانو پی باندې وضع کړي دي چې تاسو په دغه محدود محور کې خپل فعالیت کوي دي دوستانو د خبرو په اسناد داسې ویلې سم تکتي وخت چې اتل سي ویلې دغه محدودیت فکر کوم چې له ممبر را شروع شوی ده او رسنۍ ته را رسیدلی ده. او عالم ته مې ویل کېږي چې ته به هغه وایضې وړاندې کوي چې په هغه کې د اقتدار ګټي. رسنۍ ته مې ویل کېږي په یو رقم نه یو رقم یا تنبیه کېږي یا تطمیع کېږي یا تر فشار لاندې راځي یا دغه خپله فضله د رسنۍ مسؤول دې ته مجبوره کوي چې راځه د دری پچم باندې چې شولې ته بخو پردې ته کو. دغه هغه مسایل دي چې موږ کره معلوماتو ته نه سو رسېدلی او داسو باید ووایم د مجددي صاحب پرته له شکه را سره مني چې بیلانس ژورنالیزم لکه چې دلته د افغان رسنیو سره مشکل لري. ځینې په افغانستان کې اکثریت رسنۍ بیلانس ژورنالیزم سره لاسرسی نه لري یا هغه نه کاروي. هماغه سټیج ژورنالیزم ده کوم څه چې دریز وایي دوی مکلف دي چې هماغه بخبروي، او بیلانس څه چندانې طالبان نه حق ورکوي او نه هم رسنۍ دا جرأت کوي چې خپل سر په لاس کې واخلي او بیلانس ژورنالیزم ته لاړ شي. لکه څنګه چې پخوا په جمهوریت کې هم دغسې معمول و، ډېر کله په آخرو وختو کې داسې څه چې د طالب غږ خپرېده تقریبا په دې درې څلور میاشتو آخره کې، ولې په هغه به ویل کېده سکریپتونه به ویل کېده چې یا مسؤلیت واخیسته یا مسؤلیت وانخیسته. په پرونی کنفرانس کې هم رسنه یوټیوب ویل شو چې تاسې د طالبانو د مخالفینو د حملاتو خبرونه ولې نه خپروي او یا لغو سره ولې نه بیلانس وي. بنام دغه معضله موجوده ده. دغې معضلې ته د پای ټکی ښودو لپاره دا ده چې موږ په ډېر آرامه باندې د طالب مشرتابه یا د اطلاعات فرهنګ وزارت دې ته قانع کړو چې وروره دغه بیلانس کې د تا ګټه ده، ځکه د تا دغه نشرات د تا دغه اطلاعات چې ورکوي خلکو ته دغه به یو ډول اعتبار پیدا کاندي، او که چیرې بیلانس نه شي دا خبرونه نه دي ټکټونو نشر ده.
بله ډېره مننه، سلامت اوسې. اوس په ورشو اوریدونکو ته یو اوریدونکی له سټوډیو سره وصل دی، مهرباني کوئ. مهرباني مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
سروان صاحب ته استاد سمیر نن ته نیکی له احترامات وړاندې کوم. حاجی توخین د زابل ولایت ته
شو. مهرباني کوئ حاجی صاحب.
مننه. رښتیم ژورنالیزم خو یو داسې وظیفه ده چې کله کله مشکلات هم لري، خاصتا په افغانستان کې خو نو د څلوېښت کاله مشکلات دي. نو خبرنګاري ډېره ګرانه ده. ډېر خبرنګاران شهیدان شو، ووژل شو، بعضې بندیان شو، بعضې د مشکلاتو سره مخ دي. نو سانسورونه لکه مجددي صاحب څه وویل پخوا هم وو، ښایي چې اوس هم یې. خو البته هر حکومت ځان ته خپل قوانین لري، خپل تګلار و ډول لري. نو ژورنالیستان باید له هغو سره ځان عیار کړي. که دوی ته په طبیعت کې خوند ورکوي که نه ورکوي. خو
لیکن حاجي صاحب، حاجي صاحب توخی، که د حکومتونو تګلارې شي، فرضاً دا د اوس یو حکومت شته، د دوی تګلاره دا ده چې صرف زما صفت کوه، انتقاد مه راباندې کوه، که کوم ځای آی بي هغه مه یادوه. نو دا ژورنالیزم سو او که نه سو، دا څه ګټه لري او که نه لري؟
نو دا خو کله کله تبلیغات هم کېږي، خاصتا دغه قسم نه د ساروان صاحب د لی خبرنگاران سره، د مجددي صبر خبرنگارانو مصر دا هم سره، دغه سه هم نه د سلک غربي نړۍ د طالبانو مخالفه ده. ستاسو په رادیو کې پرون خبرنگاران نتاقان ملمانو وکابل او راز وو، دی هر څه ویل. خو خیر، هغه خو هغه خلک وو چې امریکایانو جوړ کړي وو، هغه ولاړو بهر ته وتښتېدو، په خارج کې اوسېږي. نو خامخا په خارج کې سر څوک تللی دي،
ډېره مننه، ډېره مننه. له موضوع لري کې شو کور دی ودان توخی صاحب ته به مننه. مننه پوښتنه مې ډېر وخت وځنډوله. بل اوریدونکي ته هم نوبت ورکوو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو
سلام علیکم. سلام احمد عادل د روزګان.
مهرباني کوئ صاحب، مهرباني.
دازمز خواهد خورستانه اینی دستانه تمیدی که مشکل نسته بشکه، بس سپر تنه او رانی پا دا غانستان تو بوده دی بایی که اتو که اغای کت وی ناو چی بوده بایی که امارات هم خواه باده نکی، منگر خو تو دا شریعه اتماتی که مشکل نسته مشکواه کراره کراری ده.
درسته، دیره مننه، دیره مننه شی کراره کراری ده. خو تاسی پی خبرم نیست چی څخ پرایي او څخ پرولې شي څه نشي خبرولې. یو بل اوریدونکی هم شته، ځان راو پیژنه.
دا وځه دا وځه تاسو را کوم دا خبر کوم بلې په څه کار نه لولا کله څنګه څه له ښکاله دا
سید ډیره مننه ډیره مننه حکومت څنګه و بل ډیره مننه بل اوبیدون کوم شته ځان راو پیژنه یا ساجی رادیو
سروان صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محمد جان د کندهار سره د نلمنوتم سلام وایم چې ما زغه رجستر شو سر ټول ته سلامونه
سلامات اوسې مهرباني
سروان صاحب پرور صاحب پر دغه شو دا سلامونه بارانو نه راځه خټکی د کار وې سیندونه د کار وې سی په موضوع راځم بیا دې خلک ته وایم چې کوم ګرد د انار باغ او ولادت خل کړه بارانو نه سی لازم باغونه وچدل او وشکاجي
او شاسه د تاسې له موضوع له خارج خبرې کوي
د خلکو ته تاوان وکي دا قدرت ترلاسه وو دا کار چې برابر وو دا دغه چې دې ته تاوان وکي او دا زموږ زموږ کېده د حکومت کې کوم تاج بار کې دا ماینه دا ماینه کونډه نه پاتې ده دا د بری کېده دغه ته دا ته وکړ سم سروان صاحب دغه شم وره یو طرفه خبره زو ول څه سره ولا کفه ماره کوم په جمهوریت کې ولا خلک ژوندې وره
بله بس ته چې هم لاریب سي یو بل اوریدون کي بم او خير ځان راو پېژنه یا ازادي رادیو
سلامونه
وعليكم السلام مهرباني
سروان صاحب مننه خوشاله وشي محمد احمدي بغلان مزه کوله مختار
مهرباني احمدي صاحب
او جوړ وګصه کې سروان صاحب موږ تاسو خدای غسلوي کړ تجربه درو بیا د غشلو کړو چې خو اختهام رسنۍ زیاتې په افغانستان کې نه د څه پکړ کې زیاتره وخت کې د پکړ کې اوسه توجه ورته کیږي په ټول کې شو غوا مجددي صاحب نه ما پختلم دا یو دیتوم زیاتره وخت حکومت مداخله کوله دا راپورونه به دوی جوړول نه غو ډیر انتقاد وکړ تقریبا دوی کوشش کوي حکومت جمهوریت وخت هغه د دې په نه باندې تمام شي یعنی په ټول کې د ازادي نه غو وخت کې شبر صاحب سلام سه محترم ډیر وکړه نو دا خو اوس وګوره معمول د افغانستان کې چې حکومت راغله دا یو اته پر وګوره شغه کوشش کوي چې راسره خپل وخت واړی خو په ټول کې وګورې ماده امارات وخت خو سلام سه دغه مشکلات هم نسته نه خو غوړي جنگونه نسته چې دوبل زیات انتقادونه یا دوبل مشکلاتونه خو بیا وګوره شپږو مشکلات په متا چې وګوره لکه مکتب لکه دغه اقتصاد لکه کار نسته دغه څو شانې نو دغه حکومت په کنه کومه شبر سره چې دی باید دغه ولګي
یعنی صحیح سو ډیر مننه ډیر مننه سلامات اوسه احمدی صاحب ور به شو ملمنو ته چې ډیر وخت تم نشته مجددی صاحب کپدی خبري وکړو البته پدې باندې مشپوی شو چې څوک جرأت کولای شي افغانستان مشتزنګ وو یو خبري وکړي ډیر واري داسې خلښته چې ټلیفون یې کړی دی بیا بل ورسله مشکل سره مواجه شوی دی حتی ډیر کارپوهان ناظری چې خبري وکړي رسنوي سره وایي چې په اساس موضوع کې خبري نشم کولای په عادي مسایلو کې خبري کولای شم خو خیر لدی کتیر شو ستاسو په نظر په خپل ذات کې د انتقاد ګټه لري یو حکومت او کتاوان لري که سانسور ورته ګټه لري
سروان صاحب موکه د دې ریښې تلار شو اسلامي زموږه هغه د صدر اسلام تلار شو نو البته حضرت عمر رضی الله عنه باندې نیوکه شوې ده نو د هغې نه خو هیڅوک پورته نشته نو هغه چې کله دا حق
ورکړي هغه باندې نیوکه شوې ده تاسو منی شاید یو شمېر نور خلک هم مني دا خبره چې پیغه نیوکه شوې ده لیکن د طالبانو مشر ښکاره وایي چې نیوکه مکوي
کما ته وخت ورکړي خو هغه به پوهېدل چې دغه نیوکه او هغه ته ځواب ورکول د هغه او د ټولو خلکو اندېښنې له منځه ځي او حکومتداری او خلافت یا مسائل د عمرا و دا مسئولیت دی چې د خلکو اندېښنې له منځه ویسي ګوره همغسې چې بومیا صاحب وویل که چېرې موږ هغه معلومات بنده کړو معلومات خلکو ته ونه رسوو هغه فیک معلومات هغه غلط معلومات خلکو ته رسیږي دلته زه یو دغه کوم دغه وزارتونو ته ځم وزیرانو سره وینم د هغوی قصه چې اورم څومره کارونه کیږي مګر خلکو داسې فکر کوي چې دا ټول ملایان دی چوکۍ باندې ناست دی او دوی نه هیڅ کار نه دغه کیږي که چیرې دغه معلومات خلکو سره شریکه شي دا همغسې چې بومیا صاحب وویل دا د اقتدار په ګټه دی او که نه بیا منفی معلومات راوځي او هغه ورته تاوان کوي
بلی
یعنی انتقاد که یو څوک کوي مثلا که زه وایم چې دغه پروژې یو پراته لري سیمه کې البته نه د امارات رهبری سوکشته دی البته نه وزیر دی البته نه موین دی والی البته بنوي کچیرې د هغه ځای نه یو رسره یو نیوکې راپورته کوي یو ناخوالې راپورته کوي خدا به د حکومت په ګټه دی چې هغه
حتی والی او یو بل مقام وي او ممکن هغه پخپله په فساد کې ښکیل وي او دغه رسنۍ ده چې همدا مسله افشا کولی شي. ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. اتل صاحب، په ما په پیل کې ویل چې په ډېرو برخو کې سانسور شته. د کتاب خپرونکو خبره ده، دوی وایي چې موږ وستي په خواغوندې په آزاد لاس نه لرو چې هر کتاب خپور کړو، باید د دوی یو خاص کمیسونی وګوري، هغه وګوري کې خوښه و خو صحیح ده او کینې نیسي چاپولی. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
بېخي سمه خبره مو کړه. په دا واخرو کې دوی د طالبانو استخباراتو ریاست د خوانه د سل جلد کتابونو یو فهرست جوړ شوی او دا کتاب پلورنځیو ته استول شوی دی او دا غوښتنه غوښتل شوی دی جدا چې تاسو دغه کتابونه نشئ خرڅولی نه نور دلته ساتلی شئ. په دې کتابونو کې جالب ده چې ډېر داسې کتابونه هم دي چې هغه یعنی د معمول سره سمې خلک اخلي. یو پکې د غنی خان د شاعري ده. غنی خان خو داسې کوم سیاسي سړی نه و، هغه یو فلسفي شاعر و، د پښتو ژبې یو ترجمان شاعر و. داسې دې ته ورته ډېر نور کتابونه دي سیاسي دي، یا مثلا دوی بیا وایي چې دا ځینې تاریخي کتابونه دي چې هغه یعنې د دوی استدلال داسې دی چې دا په پیر او پلور ښه نه دی، هم د ولس په تاوان دی هم د نظام په تاوان دی. رښتیا هم ځینو کتاب پلورنځیو ته دا ویل شوي دي که تاسې کتابونه هم چاپوئ چې هغه د دې ټولنې پر نبض باندې او د نظام یعنې د بقا دپاره دا کولی شي. نو په ډېرو برخو کې سانسور دی. ما مخکې یادونه وکړه چې د ممبر په ممبر باندې د ناس ملانه نیولې او تر کراچیوانه پورې ټول خلک سانسور دی. نو څوک څه نه شي کولای. نو رسنۍ وتړل شوې، بند شوې، ژورنالستان فرار کړل شول، دې ته مجبور شول بیچاره ګان چې وطن پریدي. څوک چلته په وطن کې پاتې دی هغوی دوی مړې ډوډۍ ګټلو وسنه لري. نو شاعر ته د شعر اجازه نشته. د شعر کتاب هم چې چاپېدونه به اجازه اخلي، په مشاعره کې چې شعر لولې هم اجازه باخلي. په ټولو برخو کې سانسور دی.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. بومیا صاحب، دوی د شعر یادونه وکړه او د خوست کې یوه مشاعره وه او په هغې کې چا کوم شعر ویلی و چې په هغې کې د نجونو د مکتب دفاع کړې وه. بیا یې ویلي ول چې هر شعر چې تاسې وایست باید اول دوی ته ښکاره کړئ، جواز واخلئ، بیا شعر ووایست. حتی په خوست کې په سرو خولیو بندیز لګولی دی. دا اوس څه ډول سانسور دی؟
نو ولې سړی کافر کېدلی شي، خولۍ نه شي کافر کېدلی. ټول کافر شي. په هر صورت زه امیدوار یم چې ځینې اصلاحات وحشتناک نه وي. موک د خپل د ټولنې د نفس د سایکو اسلامي او افغاني سایکو په سنات باندې خپل رسنیو ته د رسنیو قوانین او د رسنیو خبريالانو لپاره د فعالیت بستر آماده کو. کچیر ورته وایو چې دا پخوانی چې و کفري و او موږ اسلامي جوړولای نسو، د تا خوښه چې هر څه کوئ دا معقول نه ده. تاسې وګورئ په اوایلو د جمهوریت لا نه و راغلی، موقته عبوري اداره خلاصه سوې وه، موقته اداره وه. ښاغلی کرزی په راس دولت کې وه. یو اخبار همداسې د یوې مقالې په خاطر وتړل سه او هغه چلوونکی بیا ناروې او کانادا ته وتښتېد لاړ. اما دغه اخبار په ظرف دی واورس کې قیمت دیوی غنی زرها و افغانۍ ته ورسیده. زینوم نه خپلم دغه اخبار کچېری دوی کتابونه ممنوع کړي. زه فکر کوم خلک مجبور دي چې دا کتابونه چاپ کاندي په اروپا کې. اوس په دې انټرنیټ دنیا ده، په پاکستان کې، په ایران کې، په منځنۍ آسیا کې، په یو رقم نه یو رقم کتابونه یوسي. تاسو ته ګټه نه کی.
ډیر مننه بومیا صاحب د جنوبی آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې مشر ښاغلی ضیا بومیا، لیکوال او ژورنالیست نقیب عطل، د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې رئیس حجت الله مجددي، له تاسو ټولو مننه، له قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې ټلیفونونه یې وکړل، نظرونه یې څرګند کړل. د آزادي راډیو خپرونې 24 ساعته اوریدلی شئ.